سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې ازادي رادیو مجله خبريږي خو په لمړي 15 دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه لرو پایل به په خبرونه وکړو د مهم خبرونو سره ټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو این سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره یوې اروپایي کمیشنرې الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی، جرمني 25,000 کسانو، هالند 3,950، اسپانیا او فرانسه 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني، خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي، بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیډ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو 2 عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي. دا چکۍ مؤسسه وایي تیرو 20 کلونو کې له 20,000 افغانانو سره د کورونو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو سولو پروژې هم عملی کړې دي. د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې 650 داعشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 25 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حمله وی. په لندن کې میشته یو څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمندي چې د بشري حقونو غړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه پرې لګولي، خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کلبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې. دا ادعا 2 ساعته وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکي دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنا دی چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له څلېرویشتو کلونو راهیسې روسیه کې فعالیت کوي چې تر اوسه یې شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې د خپل واده ترسره کړ. کترینا کیف په خپل انستاګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤول وایي د بشري حقونو له پلوه افغانستان سختې ورځې ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
ساکال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تیره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشري حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د شوزو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیون جنو او شوزو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیوه، نجونې په ډېرو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي او د اکثرو ادارو خزینه کارکونکي هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وایي پر داسې تګلار کار کوي چې لمخې ټولو نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپله میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یوه نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپلې راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. دا نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پوهنتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم. دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیا نیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډېر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نوار کړې او ورته نورو مسائلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تری تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بیا دا ادعاوې رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د بریټش کونسول نږدې سل پخواني غړي په افغانستان کې دي او هلته یې ځانونه پټ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هغه کسان دي چې د بریتانیا په ارزښتونو او انګلیسي ژبه یې خلک پوهول، خو د بریتانیایي چارواکو له لورې تر اوسه د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې چې بریتانیا ته راشي. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د برټش کنسول پخوانی مسول جوزف سټون د بریتانیا د کابینې غړیو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې دا کسان باید بریتانیا ته راشي، خو د پوینا له څو میاشتو راهیسې د غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. جوزف سټون ګارډین ته وویل چې دا کسان په افغانستان کې په ویر او ډار کې ژوند کوي، او د بریتانیا حکومت چې تل به یې ویل چې دا کسان داسې دي چې د بریتانیا د حکومت مامورین دي، خو اوس یې غم نه خوري. سټون د دې کسانو په اړه وروسته په سپتمبر کې صدر اعظم بوریس جانسن ته هم یو ایمیل استولی و او ورته لیکلی و چې د دې کسانو کورونو ته طالبان د تلاشیو لپاره ورغلي دي او ژوند یې په خطر کې دی. ایوننګ سټانډرد ورځپاڼه بیا د یو شمیر هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له افغانستانه په روسیو کې بریتانیا ته رسېدلي دي. دا ورځپاڼه د پنجشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د بریتانیا شاهزاده چارلس د لندن په لویدیځ کې د ګرین فال ټاور په ماڼۍ کې له اوسیدونکو افغان کډوالو سره له نږدې ولیدل، او د کرسمس د شپو ورځو په ویاړې هلته له افغانانو او یو شمیر نورو کډوالو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د لویدیز بل خبرونه هیل ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امریکا د افتخار عالي مډال هغو درویو پوځیانو ته ورکړي چې په افغانستان او عراق کې دندې ترسره کړي دي. ټاکل شوی ده چې دا مډالونه دغو کسانو ته د دسمبر په 14مه وسپارل شي. دا خبره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د څلورو اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا تایید کړې ده، خو دې چارواکو په دې شرط دا خبره کړې ده چې نمونه به یې نه اخلي. هیل لیکي تروس سپین مانی په دیاله ستپسره نه رکړي، خدا ورسپنه څرګندوي چې یو میډال به د پوملی پونم هغه پوزیت ځانګړې شي چې په 2014 کال کې د وټپی اسکر ژوند هغه مهال وښوره چې طالبانو په غزنی کې د امریکایي پوزانو پر اډي بریټ وکړ. دا کس په 2014 کال کې هم د جایزې ته کاندید وو، خو بیا د بل پوزي په برخه شو. د ورسپنه په باور د نور پوزان چې د امریکا د ویار په میډال به په غیاب کې احتمالا مناسبول شي. یوه په 2015 کال کې په عراق کې وشل شوی، بلې سیلس نومیږي چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیسته به، او بیا په 2013 کال کې په افغانستان کې ووشل شو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقوقو د شاتګ خبرداري ورکړ. نو موري دا سرګندونی پروند د هغه آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړه چې د شاوخوا سلو هیوادونو استادو پکې برخه اخیستي. د ډیموکراسۍ د ژمنو د تازه کولو لپاره جوړ شوې دا غونډه دوه ورځې روانه ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په اړه راپور لري چې اسد الله لودینی جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقتدار او استبداد د پراختیا پر ضد د ډیموکراسۍ د ساتنې د ژمنو د تازه کولو غوښتنه وکړه. بایدن د ډیموکراسۍ لپاره د دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل بهیرونه عمدتاً غلط لوري ته روان دي او ډیموکراسۍ اتلانو ته اړتیا لري. بایدن د نړۍ د ځینو مشرانو کړنو ته په اشاره وویل چې ډیموکراسۍ د شاتګ له خطر سره مخامخ ده.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلې سوي لا خراب کیږي. د دغه اندیشنو د لری کولو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دوی د خپل قدرت او پنړی کې د نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دي. دوی لروونو ستونزو سره د مقابلې لپاره ځپونکي سیاستونه او اقدامات شلاره بولی.
د ډیموکراسۍ د خطر خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا په سیال هیواد روسیا او د غراز بیلاروس او یو شمیر نورو هیوادونو کې په آزادو رسنیو فضا تنګ شوې. بایدن ویل ډیموکراسۍ ناڅاپي نه رامنځته کیږي، او په خبره یې اړتیا ده چې د هر نسل لپاره تازه شي. د دې په باور همدا مسأله د اوس مهال مهمه ننګونه ده. سپینې ماڼۍ د دوه ورځنۍ آنلاین غونډه د امریکا او هم فکر متحدانو لخوا د استبداد، فساد او بشري سرغړونو د مقابلې لار بولی. د دې غونډې لپرانستو سره هممهاله د بایدن ادارې ویلي له کانګرس سره کار کوي چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د تازه کولو د نوي نوښت لپاره څه باندې 440 میلیون ډالر برابر کړي. د دغه نوښت له لارې د ډیموکراسۍ د بنسټونو له هغې ډلې د آزادو رسنیو او ډیموکراتیکو اصلاحاتو ملاتړ کیږي. بایدن دا غونډه د ګاډي راتلونکي لپاره ښه فرصت یاد کړ.
Democracies are not all the same. We don't
Democracy ټول یو ډول نه دي. په نننۍ غونډه کې ټول په هر څه موافق نه دي، خو زما په نظر هغه غوړوي چې نن په ګډه پری خبرې کوو د ګاډي راتلونکي او نورو نسلونو لپاره یو لار ده.
د سپینې ماڼۍ لخوا د دې غونډې پر جوړېدو د چین، روسیې او د ناټو د متحد هنګري لخوا نیوکې هم شوې چې وربلل شوې نه دي. له غونډې مخکې په واشنګټن کې د چین او روسیې سفیرانو په یوه ګډه مقاله کې د خپل حکومتونو له جوړښت دفاع وکړه. دوی دواړو په دې مقاله کې چې نېشنل انټرست مجلې ته لیکلې، امریکا تورنه کړې چې د سړې جګړې ذهنیت تعقیبوي او په نړۍ کې ایدیالوژیکو تضادونو ته لمن وهي. دې غونډې ته د بلل شوي لست هم د بحث وړ دی، هغه ځکه چې پاکستان او فلیپین وربلل شوي، خو د اروپایي ټولنې د غړي هیواد هنګري حکومت نه دی غوښتل شوی. د برازیل ولسمشر جایر بولسنارو ته بلنه لیږل شوې، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته چې هیواد د ناټو غړی هم دی بلنه نه وه ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپو ډاکټر عبدالرازق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سایل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بېلې کړې. موږ د رادیو مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپه آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپه آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسیدي د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډه ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنې دو سره اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکه په دویمه برخه کې به د هغه د دریو نورو کتابونو په اړه معلومات واوري.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل زینه دا برده دی د خپل زړه، هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي د مړیر خو یې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی و، په خیبر پښتونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د څو ورځې مخکې وفات شوی و، د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پښتونخوا ته راغلی و، چې په ده هم همالته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو له مخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو له امله د قوس میاشتې په 14مه نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلی اوسیدونکی و چې د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې زیږیدلی و. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبیدو تر څنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی و. په لوګر کې د شاعر دور محمد ګوهرین مانز غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د در محمد ګوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناو وروسته در محمد ګوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی ګوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا دور محمد ګوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
پیژندل شوی علمی شخصیت ژپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبه په ورځ د درې اتیا کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکتر پالوال د پښتو نوي مستر معیاري پښتو موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1912 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی وو. نوموړی په اته کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1912 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ سو. استاد پالوال په 1918 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1942 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل سو. استاد پالوال د ډاکټرا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی وو او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه وو چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې وو د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل وو چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لیرې لیرې وو او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده په دې کې ډېر کړ. په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پالوال صاحب یو اړخ نه و، دی څو فکټوریزه شخصیت وو، ښه لیکوال وو، مهذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژپوهاند و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قرآن مل مرحوم پالوال څو اړخي شخصیت یادوي او مړینه د هیواد لپاره ستر ځای بولي.
هغه ولیم شخصیت و، پو شخصیت و، او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح وزنی انتروپولوژیست و. په دې معنی چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې مور د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل. په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و، بلکې یو مدقق شخصیت هم و. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې ساری د مملکت په ساته باندې نمل مې دي.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبرې کولې او لدې څخه په یو شمېر ژبو ژباړې هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکي شرشار رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نیوازي پر پښتو باندې کار کوي دي، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو مل ژوندو ژبو باندې چې هغه د پامیري ژبو د ګروپ دي، پر هغو ټولو باندې یې واقعا خورا ډېر مخلصانه کار کړی دی او ډېر ستړی کار یې کړی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډېره پاتې ده و رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسی راونغاړي.
ځینې چاپ دي او ځینې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وس لري چاپ کې، نو دا به د ولس لپاره ډېر ګټور وي.
استاد پالوال ګڼې رسالې او مقالې لیکلي وي. د چاپ او ناچاپ آثارو شمېر تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار یې معیاري پښتو، موږ محوه کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند ورستی کلونه په ډیری بې وسۍ کې تیر سول. هغه 15 کاله په یو تیاره او نمناک خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره څوک نه وو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوال چې تیرونه یې ل لیکل او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ ترڅنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری و، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نورې هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د ارواښه د اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښاد عمر ګل اسکر کوهار سره نږدې د دوی یو کلی دی. هلته د دوی استوګنه وله د دوی نیکهګان ډېر پخوا سهیلي پښتونخوا د ژوب ښار راغلي وو او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اگست 1928 کې عمر ګل اسکر زیږیدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوریله لورلایل راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټله راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته 19 مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د شوبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کړي او د 18 کال پوره کېدو بعد په 2008 کې ریټایرمنټ واخستی. د دې ترڅنګ عمر ګل اسکر پر لپسې 1.5 کال په ریډیو کې د سکریپ رایټر دنده ترسره کړه. اول ته ډېر پروګرامونه د ده د قلم له لارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو دپاره چې دی د ډرامې لیکلي دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاتې وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګري لیکوال یو ادبي څانګه خلاص کړه. دا ملګري لیکوال دغه وکو چې 15 کاله پر لپسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوه ناشتې کېدې تنقیدي غونډې چې زه خپل هم د هغه ممبر پاتې سویم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلي پښتونخوا دي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زه دا ووایم چې روزل سوي دي، ځکه دا ناست چې به کېدې دا داسې ناستې وي چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د بهر څه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لر وبر څه چې به هر څوک راتلی، هغو به دا غونډو ته ځان رارسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، د هغو سره ملاقاتونه کېدلو، که د چا کتابونه چاپېدو هغه به دلې په هغه به بحثونه کېدلو. او دویم دا و چې د نوي ځوانان روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. دی څو واره د دې صدر پاتې سوی دی، مرستیال پاتې سوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، کوم رپورتاژونه چې دي، هغه راغونډ کړي ولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکړي، بڼه ورکړي، خو ژوند وفا او سره ونه کړه او هغه دغې پاتې سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادی رول دی چې د 15 کاله پر لپسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګري په حیث چې ما 15 کاله د ده سره نږدې وخت تیر کړی دی، یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسېدې د هر د پښتو د پاره چې به کم کار کړي، دغه غونډې ته ځان رسوي. که به یو د خوشحالي موقعه و دلته ځان رسوي، که به یو ملګری نه جوړ و دغه پښتنې لبتلی.
ډاکټر صاحب، ارواښه د اسکر شاعر و، شعري ټولګې چاپ وې، که به شعر تبصره کېږي نو تاسو د هغه په شاعرۍ کې کوم رنگونه وینئ؟
د شاعر په حیث عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د ده د شاعري دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر و، خو د هغه د څنګه د یو با عمل صوفي هم و، ځکه د ده په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېرې اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده، خو بنیادی طور د ده شاعري چې کومه ده، د مینې او د عشق ترجمانی کوي او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې. د یو څېړونکي په توګه کراته ووایئ، تاسې د ارواښاد اسکر څېړنې څنګه ارزوئ؟
سیرنیس کار په حواله به زدا وایم چې د لومړی کتاب چې ورنسی و چې د کوټي اکیډمي له خوا چاپ سو ورنسی زمش په سیمه کې ترینو متوای او ورنسی هغه لهجه ده چې زمش په سیمه کې ویل کیږي او د پښتو ژبه د مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره نو د یو دغه اثر چاپ سوی دی. دویم د نثري تخلیق چې کوم پاتې سوی دی خاطرې او نظرونه د هغه په کتابو باندې سریز دي یا کومې تفسیری چې دي هغه در اخیستې دي هغه چاپ کړي دي. دوه کتابه د مذهب په حواله دي چې یو د نړیوال تصوف په حواله دی او یو بل د اسلام بنیادی احکام چې کوم دي دغه دوه شعري مجموعې سوې او سلو کتابونه دغه دي. نو د ده دا ټول شپږ کتابونه چاپ سوي وو. له دې سره د ده په سوو په زوم د سوو سره هم زیاتې دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې د ویلې دي یا په خلکو په کتابو تبصرې کړې دي یا یې سریزې پر لیکلې دي هغه ناچاپ پاتې دي.
ډاکټر صاحب، د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خپرېده، تاسو به یې دا کالمونه هم لوستي وي. په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي؟
شاغل عمر ګل اسکر د ځوانۍ څخه ادبي حالې ځلې کولې او د بنیادی طور خود شاعر و. خو د هغه وروسته چې د کم کارونه کړي دي هغه دومره بشپړ کار ده کړی دي او دومره هغه اکټیو ژوند چې موږ ورته وایو تیر کړی دی چې هغه موږ خپل په سیمه کې په ډیر کم خلکو کې وینو. د ده لوی ځانګړنه چې کوم په ادب کې د ته مقام ورکوي هغه د کوټي په اردو ورسپانه جنگ کې پر لپسې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکلو ته پښتو محفل په نامه. دا کالم 15 کال وچلې دی. په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلي پښتونخوا کې کېده یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې په شمالي پښتونخوا کې په کراچي کې تر دا هاند پوری چې د افغانستان سره کوم ملمانه راتلو یا په خپل چې د په کندهار کې یا په 2009 کې په کابل کې کوم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی نو ټول هغه کوم غونډه چې بکې دی یاد غونډه بکې دی تازيتي غونډه بکې دی یا به چې کوم ملمانه تو دا غوسره به ناست کې دي یا په کتابو به تفسیرې وي. نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کال هغه تاریخ دی چې د په دا کالمانو کې خوندي دي او پر لپسې یو سړی چې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی. نو په دغه د په کالمونو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړ خزانه ده چې زموږ تیر تاریخ موږ ته یادوي. اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ سوي دي او خوندي هم دي. د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه د اکیډمیانو کار دی او دا هله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدای شي چې د دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي په اردو کې هم چاپ کی او په پښتو کې هم چاپ کی.
مننه. ورسته پښتنه مودا ده چې د اسکر سه په ادبي کارونو کې تاسو کومه داسې ځانګړنه لیدا چې د لنور جلا کاوه؟
که په مجموعي توګه ما څه خو پښتل سي چې اسکر صاحب کوم ځانګړنه تاته ډیر اپیل کوي نو زه به دا ووایم چې پر لپسې و نور ژبو ویونکو ته یا اورېدونکو ته یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورسپانې له لارې دا د داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سه کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دی. ولې دا ورسپانه داسې ولا چې د 15 لکه کسانو دا کتله نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی د فارسی چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی دا د ډیر لو ځنګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړې ده هغه د هیرولو نه دی او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی هغه وخت د ځواني ول او حالت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه دایسې په جنبش کې وساتي دایسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې د خپل کام د خپل ادب د پاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل اسکر کې ولو چې د ژوند در پای پوري د هسي جاری ساتلې خو په ډیر خوشنۍ سره چې د ته د سرطان ناروغي ول او 15 میاشتې مخکې هغه مرګ رو تشخیص کړي ول خو د می خبر کړي نو د مرګ څخه درې ورځې مخکې هم زما د سره دوه ورځې په لپسې ملاقاتونه وسو په ډیر ښه انداز باندې د ژوند د اخر پورې اوف او نو کړو چې ازنه جوړم یا دغه او پرون پا پاتلسم د دسمبر چې دای وفات سو در اخره پر مجل سره او د کوټي چاونی په قبرستان کې می وخاو تو وسپاري او دا وخت مجد د فاتحه ناشتو او د د یاد د د به خدمات په تلز مش پزرون کی خوندي وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
افغان هنرمندان وایي د طالبانو ل بیا راتک سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوب شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پریک دی او د ژوند دی پاتې کېدو او یوې مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نور هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخ کې پاړه سوچ هم نه وکړي. د دې هنرمندانو لړل یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړی په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخه زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستۍ سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہنر تو اجازہ بھی ہے وہ معنی نے بھی اوسر مقصد جنرل اور البتہ کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ اور کہ اخبار زمک کارنا تصویر اسلامی حکیمیت تک اسلامی حکیمیت کے ٹول قوانین اسلامی بیت مقتول اتباع کو نو کم شے سے غیر شرعی اجازت شریعت اور کرنے بھی افغانان بیت مقصد موافق ذکر بھی سیدھا یہ مسئلہ تھا افغانستان دے شریعی نظام دے حکیمیت کے دور پار ڈیر قربانی ورکڑی.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز به سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو. خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان یې وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفا 12.9 او اف ام 0.15.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړی دي چې په تیر خبرونه کې د خاغلی سمندر د مرکه په لومړی برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبري واورېدې. دا اونۍ د مرکه په دویمه او وروستۍ برخه کې خاغلی سمندر د خپل دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګر چې د دعوه نه لرم، دینی سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې اولاره وایم. د بشر ټول طالب سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټي، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه ستا نو تاسو ته که نه. موږ ډیره لرغونې زړه نسخه له 2000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مزکه په مخ له دغه شته غونه سره په خلاصي دی د وستره سمپونه چختن کیږي. د هر شیبه داسې غنی چې دی په ډیره یو رنگینه نا تمامه سمپونه کې واقع ده، په داسې دی غونه په داسې سر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څونه وړي، یو ډول تقدس ورکوي د غونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سایرې له چرچر نه نیولې بیا د پښې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ آغا یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځیني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا خو موضوع ډیره واړه و، څوک بل ډول تفسیرې روانخلي. مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ور سره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درځم چې دا په متن واړه وتی نه شي اړولی. نو دلته ده چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریختینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی غږ شاګرد سي، دی غږونو سره پخلا سي، دی غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي، ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه یې خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته ادب دا ده، موږ متاسفانه د زمانې و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکي، دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نسته. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابه ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دې په دې پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان وي زه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډل راوباسه ورته کېده او ده ته هغه د ماشومانې چې خوښوي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بېدیني ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر ده. وختي چې دا خبره کوم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي، دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دی.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس دا خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي، ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ به تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څو پوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کتي و هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
ډېره مننه استاده. یوه وروستۍ پوښتنه کوم، د ادبیاتو برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډیره ښکاره نه وي، ډیره مستقیمه نه وي، ډیره عادي نه وي، یعنی یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لرې کړي، او هغه څه چې د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته، هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لرې کړي، او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي. که نه هر څوک دا نشي کولی، که یې نشي کولی کومې عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي.
دا کتابونه د هر انسان لپاره دی چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندۍ کشف ته مخه کړه، د حقیقت سره پروغه کیسی. دا د هر چا لپاره دی، د هیڅ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نسته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواسو د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه، فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا یې رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما کتابونه همدغسې دي، مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی راسره کړې وه چې قطع نه ولوستی خو هغه لیکلي وو دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوست زه په ټکي نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکتورا لري خو ورباندې کمنټ لیکړی وي چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تاته په شرط وایم هیواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده او ما ته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا فرق څه سه؟ ادبي پوهه ډېره ښه ده خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تاته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق قوت ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه کړه زړه دغه کړه انسان. زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهنه برده دی د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي هغه ډېر خوښېږي، او زه خپله په دې هڅه کې دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي. دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته. او نو د هیڅ چې لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده، موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډیری د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خولار لماز دیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیردی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی ترخ کارنشوی، درمیش پنکای چشوی، ملار لطار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنگی خوری دیوی نبلوی ستوری لکه کاغ کڑنگی شوی تور وریزی ٹینگی شوی لار که کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبدی ترشپولا روغ نورسی ٹولا د تیاری لخوش ویری زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکای چشوی پا تیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو که بد روحون پا چجو که زر چودون که شان مزل ده ملپ مل گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شته نه رهبر باندې باور شته د رمیش پنکی راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پنکیه څه شوې. تا چې پرې خودل لاړې شنې بیدیا شوې خورې شاړې پښتونخوا باندې تورتم دی یو بې شوره شان ماتم دی غره او سمه غلی غلی لکه مړی سانی ولی نه شپونکی نه یې آواز شته نه اوس چا د شپیلۍ ساز شته یو ناچوپه خاموشي ده ژبه پرې د غږ بندي ده رمه شورې بې شپونکیه څه ناشونې دې پرې وشوې ولې ته را ښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې د رمې شپونکیه راشه د مړو زړونو مسیحا شه بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا ترېنه تلې خوشحالۍ کا ژڼې جونه په ګډا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دې وچړه راګونه رانه وڅنډه ګردونه رمه بوزه دې تر کوره له لیوانو یې وژغوره زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې ولې ته را ښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې ولې ته را ښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې
Yeah. چه مره